غرشيو البته د ولسمشري د انتخاباتو د لومړنيو پایلو اعلان تر تیرې پنځشنبه پورې د لومړنۍ پایلې اعلان شو او د پروګرام هم په ژوندۍ بڼه په همغه ورځ خپور شو. نن یې تکراری بڼه تاسو واورېده. په همدې سره د خبرونې په افغانستان کې 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو البته دا یو ساعت خبرونه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل خبرونو کو زنوری اسنوری اورم. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي لکتر لګه وسرتیری په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلواله حملې په نتیجه کې وژل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې 2 کاله مخکې ځنډولی و. د برتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي لکتر لګه وسرتیری په بلخ کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وکړه او د حملې او د سرتیرو د تلفاتو په اړه یې وویل. دغه حمله د دولت آباد ولسوالۍ پر یوې امنیتي پوستې شوې وه. وسرتیری وژل شوي، 3 سرتیري او د ملي امنیت 3 تنه کارکوونکي هم ټپیان شوي دي. د ښاغلي امان په وینا په دې اړه چې دغه حمله څه ډول شوې ده پلټنه پیل شوې. وسلوال طالبان چې د بلخ په دې ولسوالۍ کې فعال دي د دغې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د فراه ولایت امنی قومندانۍ چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې په ګډو هوایي او ځمکنیو پوځي عملیاتو کې تر 90 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. امنی قومندانۍ ویان محب الله محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي.
بیشتر از 90 تن از دهشت افغانان طالب که قومندانان کلیدی
شان تر 90 زیات انترورست طالبان وژل شوی په وژل شو کې د هغوی مهم قومندانان هم شامل دي. لکه د انار درې لپاره د طالبانو تشپنو مولسوال شیخ منصور، د شلو ولایتونو لپاره د طالبانو د پوځي کمیسون مشر مولوی کامران او د طالبانو بل مهم قومندان مولوی داوود. د فراد امنی قومندانۍ ویان وی د خاک سفیر لپاره د طالبانو تشپنو مولسوال مولوی باری هم وژل شوی دی. خاغلی محب دغه راز وویل د دغو 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال دغه راز 3 وسلوال طالبان ټپیان شوي او 2 نور ژوندي نیول شوي دي. وسلوال طالبانو په فراه کې د تلفاتو د وروستیو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي پولیسو 800 کیلوګرامه چارس له یو مشکوک کس سره یو ځای نیولی. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته وویل
تیره ورځ د پکتیا امنیه قومندانۍ اړوند د مخدره موادو پر ضد مبارزې منصوبینو د میرزکې ولسوالۍ اړوند آزاد خوړ په سیمه کې 800 کیلوګرامه چارس ونیول.
د پکتیا د ولایتي شورا د ځینو غړو او اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې په زیات اندازه چارس انکرل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته اجازه ورکړه چې بیرته د پوځي روزنې له هغه پروګرام سره یو ځای شي چې 2 کاله مخکې ځنډولی و. دا له پاکستان سره د امریکا د هغو پوځي مرستو یوه برخه ده چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له دې هېواد سره په دې خاطر بنده کړې وه چې اسلام آباد یې تورن کړی و چې د تروریزم پر وړاندې کافي اقدامات نه کوي. پاکستان ته د پوځي روزنې په پروګرام کې د بیا شاملېدو لپاره د اجازې پرېکړه پرون اعلان شوه او هغه د اسلام آباد او واشنګټن په اړیکو کې د کړکیچ د کمولو یوه نښه ده. وروسته له هغې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په جولای میاشت کې متحده ایالاتونو ته ولاړ او په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وکتل، له هغې وروسته دا چې پاکستان څو ځلې له طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی وکړ، د ټولو تر یوه حده د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ یو څه کم کړی دی. د پاکستان د اپوزیسیون پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول شو. دی پرون پر راولپنډۍ کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول شو چې پر صدر اعظم عمران خان په عامه محضر کې انتقاد وکړ. محلي رسنۍ وایي د پاکستان د احتساب ملي ادارې پر اقبال تور لګوله چې د پنجاب په ناروال کې په خپله انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر رغونه کې اداري فساد کړی، خو اقبال دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند ویانی مریم اورنګ زیب راول پنده خبر اعلان تو ول د سپورټی کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شو او په ټپه درېدلې وه اقبال دا پروژه بیرته راژوندې کړه. بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه او نور فکر نه کوي چې له موسکو سره اړیکې بیرته ورغول شي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی. بوریس جانسن د بریتانیا اسپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خپره شوي ویلي مواقع په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمون امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی. جانسن چې له 2016 څخه تر 2013 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم و او د 2019 میلادي کال په جولای میاشت کې صدر اعظم شو ویلي ډیر مایوسه دی چې په غلطه و. جانسن تیر شنبه په استونیا کې له ای آر ای تلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالزبورګ